آرژی. حالا ساعت 8 صبح شد، در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد منن اکم فروخ صاحب قدر من آوریدون که تست سلام لنده کم تر نهو بجو دی ازاده راژیو دی او ساعت تخ پراونه تخرق لست. دی خبرونه پزیاد برخه که دی ازاده راژیو مجلی اونیز پروگرام خبرو خو لنده خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني وایي جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا زیات خطرناک دی. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي. د کاپیسا په کوهیبانګ ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تایساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي. ولسمشر اشرف غني ایران ته د سفر پر مهال ولیدي چې د افغانانو ستونزې د یوې مجمع په توګه له ایران سره مطرح سوي دي. په دې اړه د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غني دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې یاده کړه. په بیان کې د ولسمشر غني له قوله ویل سوي چې وایي ده د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړې او په دې اړه به یې پر څونکو دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ بحث وسي او د حل لارې به یې ولټول سي. بیان زیاته وي چې ځینو افغان کډوالو د نورو کډوالو په استازیتوب د خپلو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د کاپیسا په کوهیبانګ ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی چې سیمه ییز چارواکو ته د دې طبیعي آفات پر مهال د مرستې لاس نه دی ورکړی. خو په کاپیسا ولایت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس وایي د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن سوي کسان به له مشخص کولو وروسته د زیانمنو سوو لپاره د مرستو په لیست کې شامل کړي. پرون د هرات په صنعتي ښار کې یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو د عیسال ادارې څخه دوی ته د مځکو د نمرو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې وایي په یوه اعتراضیه غونډه کې د پانګوالو له حکومت څخه وغوښتل هغه مځکې چې دوی ته ورسپاري چې مخکې د پیسو په بدل کې اخیستې دي. د اعتراضونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې راپورونه وایي د عیسا یا په افغانستان کې د پانګونې اداره غواړي د دې تجارتي نمرو د ویش په اړه له سره غور وکړي. بیا هم شرغ لست، چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تایساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جی پینګ چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې دی د دې پروژو موافقه پرون لاسلیک کړه څو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه پیل سي. نواز شریف د سند له لاسلیک وروسته وویل د دې اقتصادي دهلیز ګټه به د پاکستان ټول ایالتونو ته ورسیږي او دا هیواد به د پانګونې او سوداګرۍ په یوه مرکز بدل کړي. شریف همدار زیاته کړه چې دا پروژه به چین ته هم د امکانات په لاس ورکړي چې په منځنۍ آسیا، جنوبي او لویدیځ آسیا او منځنۍ ختیځ او افریقا کې د پانګونو او سوداګرۍ لپاره له لنډې او اسانې لارې ګټه پورته کړي. شی جین پینګ وویل چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري لا هم پیاوړې کړي. دا دهلیز د پاکستان ګوادر بندر د چین په لویدیځ کې له شین جیانګ سیمې سره وصلوي. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبې سوي بیړۍ له ژغورل سوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپتان او یو همکار یې چې د سوریې دي د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسیلي د ټاپو خواته پر لار و. ګومان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ښایي نهه سوه کسان مړه سوي وي. یاده سوې کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مسافر پکښې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه سوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی وویل دې خواشینونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسان د قاچاق د بلا په وړاندې راویښه کړه. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګۍ له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې بردګانو له تجارت سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو یو الوتکه لیږدونکې او د رهبر سو مزایلو توغونکې یو جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. د امریکا سمندري ځواکونو دا بیړۍ وړ مورز له خلیج څخه د عرب بحیرې خواته استولې ده. د پینتاګون یو ویان ډګروال سټیپ ورن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دې بیړۍ ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل سوی چې دا دوې بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای سي چې یمن ته نږدې موقعیت نیولی. په یمن کې د ایران پلوي شاه حوسي ډلو د لویدیځو د پلوي ولسمشر د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي چې په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ لکه پیاوړی کړی. پرون د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. دا مرګ ژوبله په هغو چاودنو کې اوښتی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د توغندیو ډیپو یا جرمتون بمبار کړ. روغتیایي چارواکي وایي د فاج اتن پر پوځي اډه بمبارۍ د نورو چاودنو سبب سوي دي. چاودنو د دې پوځي اډې شاوخوا کورونه او موټر هم ویجاړ کړي دي. ویل کېږي چې تلفات ډېره ملکي خلکو ته اوښتی دي. بلخوا په سلګونو خلک له دې بمباری وروسته له سیمې تښتېدلې دي. دا پوځي اډه د یمن د جمهوري پوځ د توغندۍ لیوا ده چې پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفاداره سرتیري پکښې پراته دي. دا ځواکونه د حوثي ملیشو سره یو ځای سوي او د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. حوثي یاغیانو تیر کال د یمن پایتخت سنا ونیوله او دا مهال د دې هیواد د عدن د ساحلي ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسؤل جیسون رضایان مدافع وکیل وایي دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درې نورو تورونو هم تورن سوی چې یو پکښې له دښمن هیوادونو سره همکاري ده. دا لومړی ځل دی چې د لیلې احسن لخوا پر رضایان د تیر کال د دسمبر د میاشتې په لومړیو کې لګیدلي تورونه په ډاګه کیږي. د واشنگتن پوسټ دغه ژورنالیست همدارنګه د پټو معلوماتو په راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په کولو هم تورن دی. د نوموړي مدافع وکیلې لیلې احسن د فرانسې خبري اجانس ته ویلي پر رضایان د لګیدلو تورونو په برخه کې هیڅ ډول شواهد نشته. نوموړي د دې ژورنالیست د نیول کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره اجازه ترلاسه کړه چې له رضایان سره د نوي د دقیقو لپاره وګوري. جیسون رضایان چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري د ایران په مشهور زندان آیون کې ساتل کېږي. له نوموړي سره میرمن هم نیول سوې وه خو هغه وروسته د ضمانت په ورکولو خوشې سوه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا خطرناک دی. ښاغلی غنی چې ایران ته د رسمي سفر په دوهمه ورځ په تهران کې د ایران او افغانستان د اقتصادي فعالانو په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د اقتصاد څو مهمې برخې یادې کړې او بحث پرې وکړ. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پرون په تهران کې د افغانستان او ایران د سوداګرو او اقتصادي فعالانو په یوه ګډه غونډه کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی د افغانستان 15 مهمې اقتصادي برخې په ګوته کړې. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د موقعیت، اوبو او مځکې، قانونو، نفتو او ګازو یادونه وکړه. نوموړي د افغانستان د مهم موقعیت په اړه وویل مرکزي آسیا له جنوبي، لویدیځې او شمالي آسیا سره د یو آباد افغانستان پرته نشي وسلیدلی. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې په راتلونکو شلو کلونو کې به آسیا له جغرافیایي مفکورې څخه په یوې سترې وچې بدله شي او د افغانستان له لارې له چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران پیوستون به د سیمې په اقتصاد کې یو پراخ بدلون رامنځته کړي. ولسمشر غنی اقتصادي فعالانو او سوداګرو ته په څرګندونو کې اداري فساد د اقتصادي پراختیا په لاره کې ستر خنډ وباله او وی ویل هغه مالیه چې له تاسو څخه په غیر مستقیم ډول د بډو په توګه اخیستل کېږي نوره زموږ لپاره د زغم وړ نه ده. ولسمشر اشرف غنی په سمه توګه له اوبو او مځکې څخه استفاده، د کرنې په برخه کې پانګونه او د خوراکي توکو په یو صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د خپل حکومت هدفونه وبلل. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد نور نه غواړي یوازې د خامو موادو یو صادرونکي پاتې شي. نوموړي د ایران د کرنې وزارت او د دغه هیواد خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه چې له افغانستان سره د همکاري وکړي. افغان ولسمشر د نشه یي موادو کاروبار چرمی اقتصاد وبالا ویل دا د افغانستان او ایران دواړو لپاره خطرناک دی. تر دې یوه ورځ مخکې د نشه یي موادو د کاروبار له درکه په راپیدا شوو ستونزو د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د ولسمشر سره خبرې کړې وې او په دې برخه کې د ګډې مبارزې خوښتنه کړې وه. حسن روحاني وایي دوه ډوله اقداماتو ته اړتیا ده، یو د امنیتي اطلاعاتو په برخه کې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې ولري، د امنیتي اقداماتو لپاره دواړه هیوادونه د عملیاتو لپاره خپلو کې همغږي ولري او یا په ځینو مواردو کې ګډ عملیات ترسره کړي. دا د کار یوه برخه ده. بله برخه یې دا ده چې موږ وکولی شو د نشه یي موادو پر ضد اساسي مبارزه وکړو او هغه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او تولید بدیل مونده شي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د سیمې لپاره د یو باوري ترانزیتي سیستم رامنځته کول هم مهم وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو له ګډې همکارۍ پرته بې وسلې او فقر له منځه نه ځي او دا هماغه څه دي چې د ده په وینا په سیمه کې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمون غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته په د همدې خبرونه په دوام کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرو چې د افغانستان د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه بحثونو او راپورونو ته ځانګړې ده. دا خبرونه واورئ. زه احمد تکل به بیا د غرمې په 12:00 بیا ستاسو خدمت ته له نویو راپورونو سره راشم.
د آزادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې کیسه لیکوال ایمل پسرلی خپل لنډه کیسه راوړوي او د کیسو په باره کې خبرې کوي.
هر کله چې لوستون کې یا لوستون کې قانې شو، ګمان کوم ک په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده.
د ځوان شاعر شاهنواز باقر څو شعرونه او مرکه اوري.
کرانو پختی نونو میرا لهم نرازی، زه چې وړو کې رالوي شوه په کوم خار کې ما.
د نوبل جایزې ګټون کې ګونتر گراس ژوند ته کتنه او نور مطالبه هم لرو. په پیل کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر سیشن به د ارغوان ګلونو دریم جشن جوړ سو. په دې جشن کې چې د پروان ولایت د چاریکارو په ولسوالۍ کې جوړ سوی وو، د هیواد د مختلفو سیمو شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او کلتور وزارت د آزادي مطبعو رئیس جلال نورانی په خپلو خبرو کې د داسې میلو پر پاللو ټینګار وکړ. یاد دی چې د ارغوان ګلونو میله درې کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ملي جشن په توګه اعلان شوی و. تیر اونۍ د زرګونو هراتیانو په ګډون د هرات د ورځې په نوم جشن جوړ سو. دا جشن چې د هرات د فرهنګیانو په نوښت جوړ سوی وو، طرحې د هرات د ځوانانو لخوا وړاندې سوی وه. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ځوانانو دا نوښت وستایه، یادونه یې وکړه چې له دې وروسته به هر کال دا جشن د حمل په میاشت کې جوړیږي. په سږني جشن کې د مختلفو هنري نندارو ترڅنګ د هرات ولایت تولیدات او د ښځو لاسي کارونه هم نندارې ته ایښول سوي وه.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د جلال آباد د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې د پښتونخوا د مردان د سیمې شاعر ارواښاد شمس القمر اندیش په یاد یوه غونډه جوړه شوه. دغې غونډې ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی، رپورټ یې راستولی دی، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی، یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړی سو له دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو، او همدارنګه موږ وکولی سو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړي وي، د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تحریک بیا دغه ورسته چې کوم تسلسل دی د پښتون قوم تحریک په کوزه پښتونخوا کې، هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پرپارو کې د کام مینه، د ژبې مینه، د وطن مینه، خپل خبره په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانوي، شاید چې بل ډیرو کم شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادورۍ تړي خو شرط یې دا دی، زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمېر څو کامي شاعران دي، خو په هغه کې په لومړي کتار کې دی، ځکه راځي چې د هلته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نور لبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشمارل.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضي چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من هسي کل لري، بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم ده او که د ژوند او روزګار نورې خبرې ده، ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر ده او ادعا هم لري، لکه به ډېر مشهور بیت دی وایي چې اوس په د وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق الرحمن شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي، د لر او بر پښتنو ترمنځ دغه شان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده، دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی. نو دا د قانولۍ جذبې ته دوام ورکوي، وده ورکوي، او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ عقیده یوه ده، زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی. نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قانولۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو، که د لر یو او که د بر یو، خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 20 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، او په نهمه نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي، او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له معطر وغم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړې.
دا د ازادۍ خاوره، دا د جګړو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن.
آی ریدیا، ستا کلا باندې قسم دی، ستا غوټۍ غوټۍ ګلان دي غوړېدلي، افغانان په دې مشرانو غولېدلي. کال پوره د حکومت شوله باداره، ځین خو یو دی، قریب دواړه غورځېدلي.
ای د رئیس صاحب سیکرټری، خوږې خبرې دي شکرې، په سلام دیدر تنختری، او غومبر وهي لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس هسې شخون وهي نو.
پا په کندز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیلن شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شوه. د دې غونډې یو تن ګډونوال لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې څرګند کړ:
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي، تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره له دې شعر له لارې خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راونغاړي او بیان کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو او پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریډي ګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړېږي.
درې سوه ولس کاله لمخه د اپریل په څوارلسمه د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یوه لویه مذهبي غونډه راوبلله او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککار اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس یعنی ویښتان، کنګه، غمنز، کړه، کچه، کرپان، توره یا لنډه توره د هر سکه لپاره لازمي وګڼل شوه. سکان له هغه وروسته هر کال په همدې ورځ جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک 311 کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمادل شوه. د جلال آباد ښار د مرکزی درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ د دوشنبه په ورځ د ویساک جشن د نمانځنې په غونډه کې وویل چې دوی هر کال دا جشن په خپلو مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویمه او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډیر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راضی چې نن راغلی و. نو سبا ورځ چې درېمه ورځ ده په مرکزی درمسال کې لمانځل کیږي.
یوې سیک مذهبي نجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی و. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زما نوم پشمیت کور دی. زمونږ په ویساک ورځ کې مسلمانانو ګډون کړی دی. زه ډېره خوشحاله یم. خدای په دې ښار کې امن راوړي چې زمونږ کوم چې خلک انډیا ته تللي هغه بیا په دې ښار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سیکانو د هرې ستونزې د حل په موخه کار کوي.
زه هیله منیم د سیکه ولي هنود وطندارانو چې دلته دي په جلال آباد کې اوسېږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کېږي، د دوی تعلیم په منځ باندې حق دی، د دوی امنیت په منځ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کېږي، هغه ټول موږ باید د دوی ته رسیدګي وکړو.
د ویلو ده چې له تیرو څه باندې دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطان پور کلي کې لمانځل کیږي. خو چې په دې ولایت کې د سیکانو شمیر زیاتو، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان و. خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې، څلی او لرغوني استوپې د تخریب او نړېدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده له مخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي، ممکن بشپړ ونړېږي. نورال لسیمې مجیب رحمان ادیب ځای راکوي.
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سومه او ګڼ شمېر نورې د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دی وایي له دې امله چې دولت تر دمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسني سیمو په لمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورځ تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلي وافي یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم هزار سوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د هزار سوم په لمنو کې خلک مغارې کیندلې دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافي د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلي وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده ستونزه یې په کراتو د اطلاعات او کلتور وزارت سره شریکه کړې ترڅو په هزار سوم تخت رستم او پاتې نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي، او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړي ترڅو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد موضوع د حل په برخه کې لازمې هڅې روانې کړې دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوې دي. خدای زیاتوي چې د هزار سوم په لمنو کې خلکو مغارې کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښاغلی انوش وایي چې هزار سوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطعه به رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والي ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
انشاءالله
چې کار به ډیر ژر حل شي. موږ ترې په هڅه کې تر څو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه ونیسو. په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي چې په بلخ ولایت کې هم د دې ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې لرغوني سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
که څه هم نن سبا ډیری کارتونونه سیاسي دي، نورې بڼې یې کمې تر سترګو کېږي، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تیره اونۍ کلید ګروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی و. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کلید نشراتي ګروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولی شي چې یوه پیخه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد ګروپ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې ګروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادي راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هېواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتونهای کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ سوي له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه و او نیمګړتیاوې پکښې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید ګروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سریو رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمېر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هېوادونو کې ډېر مینوال لري خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنګستان هنر مرکز فعال دی، او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، موږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون په رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي، او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري، کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
دا اس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته، په ځینو خاصو محافلو کې تر سترګو کیږي، خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د اس بګۍ له ډېر پخوا رواج دی. په غزنی، کندوز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهاره د بګیو او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ راستولی دی.
سره له دې چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورټ لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګیو رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغو بګیو شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم سوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورټي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی، او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونې پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوښوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه را نشر شوی اوس نو یمه د اتیاو کالو نوي کالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اوادار شی دی چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکښې کې ناستو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ، شخصیانې به تلې راتلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړېږي، او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اس بګیو څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې سوي. د بګیو په جوړښت کې د داسې لرګیو او تختو استفاده سوي چې مقاومت یې زیاتوي. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي.
بالا خونه دغه چور څه ګورڅه خپلې وینې د اجازه دوست دوستان زموږ وروڼه زموږ قربان راځي دالت را سره خونه نه کی عوا میله ده واجر ګرمي هم نسته ان شاء الله بالا دغه څنګه مرسته سي واجر زر یو غریبي الله راکی یا لږ جاډي پر پلا سوا دغه ځای سه بیا د نظام خان کله شي
زیارت با دریا کاله کې په خیر ډیر وخت کې راغ ځمانه نه کې ګانو د وخت د پلار د وخت ما پلار کوله ګاډي کوله پلان مسمن زری دی وس نو چې د پلار د نکشې نو نه بنجي
بالا خونه دا رواج دی وای د پلار د نکشې دی په داخ بلاسم شوی.
د چونی وسیدونکو ګل هغه چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل هغه په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي، او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول سوي وي.
دا بګۍ چې دی دا د 40 کاله کېږي چې زما ژوند سوي دی. مثلا په شو پت پیدل دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې دا مسلمانان دي دوه سهولیت دي، یو یار ځانه مینې دغه ځای رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوا یې لري. په پوسې د دغه لپاره یو پینې داس موږ څه چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکوي. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤول لایز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګیو میراث هم ژوندی ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګیو څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیې چې کلا پر راګرځېده یو هغه ټول خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو د دغه د اس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول، او خپله به یې د بګۍ والا یا دغه ګاډۍ ګاډیوان به در پښو په ځای کې ناست شپږ نفرو دپاره دا ګاډي جوړه سوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال د اسبګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار ټک ټک بازار چوڼۍ او هرات دروازه ده. د اس له بګیو څخه پخوا په پلازمېنه کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګېږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته اس بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ښاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخکې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به یې کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه. ښاغلیه، اور لګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلي مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و. د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و. نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وې چې توا خیر غواړي، شایي ستړی وي، بیسې کوي، په تمه مې و. وبخښه، نه لرم. مخ یې واړوه لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبې بادامي سترګې یې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې توه په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یو شیبه د سره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما هم وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سي. ده ته نږدې کېناستم. ده لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې. نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته و، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي و اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړوه. ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوه شوی. څه معنا؟ سړی غلی شو، غصه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه معنا؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده. ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګي تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل. سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل. ژبه یې په خوله کې اړوله، را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي. تنده یې نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي. نور نو د کولمو او زړه فرق نشته. هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله. ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي ږغېده. ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې، اور لګیت لري؟ یوې لاروی ته یې غږ کړي وو. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته موسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه موسکۍ شوه چې تله د ورپسې غږ کړل. ښکلې مېرمنې ډېره مننه. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره. زنګه ونګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ. مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل. عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو ښه عمل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ. ژبه یې په خوله کې واړوله، را واړوله. راته وی کتل، درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه معنا؟ مېرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و. ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی یې په زړه کې بېکوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخم یې وشوه. ومې غوښتل ترې لاړ شم. پورته شوم لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم. دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به پخواله و. زما په کیسه کې نه و.
سرلی صاحب تیر کال مو یوازې شوی ټولګه د کیسو چاپ سو او سږ کال لارو راکی ما چې تاسو کیسې لوستې دي نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې دا صفت اورېدلی ده د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي په وطن کې خدا سي ده چې هغه معمول ده یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي را تکرارېږي بل جملې ډېرې لنډې دي سره پایل سي او کیسې مو سره تړلې وي لکه یو لاس غالۍ یعنی کیسه داسې دا مو چې ما لوستې دي ما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو همداسې دي چې هلته دي څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي له وسایلو سره له مکانونو سره
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي فرض که په لندن کې دا آسان د سیلې ویجلې سره ته په سړک ودرېږې خبرې وکې یا په یو پارک کې سره وګوري په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کې دا څه کې سره نو دا ډول توپیرونه هم شاید ویب کې لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید هغه ځي تصویر راکړي او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی باید لیکوالې دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي یا دا قانع شي پې هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده
پسرلی صاحب ما چې ستاسو کیسې ولوستلې دا هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې د کرکټر رواني کیفیتونه نفسیات او دننه د انزور کې او دا تمایل به ډیرم ده څه فکر کوي وجه یې څه ده او کډیر تکرار سي زړه نه وي
شه دا چې کډیر تکرار وي زړه وهي کنه وي اخ به شاید لستون کې راته وي خو زه خپل چې ده ل ظواهر او باطن ته وکی ډیر پام کوم او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کوم چې پزه یې څنګه او سترګې څنګه وي ځکه چې د روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي کرکټر یې بشپړوي زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم فقط کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي څېرې دي او دغه څېرې چې دي بېله رواني اړخې ګمان کوم بشپړې نه دي کې سړی وایي نو شاید د زما تمایل چې زغوارم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني حالت ډیر مهم ده
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې دي تله سړی ور کیسې
ماته پیښه مهمه نه ده پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي زه ډیر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه داسې ده چې په محکمه کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی دغه پیښه ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم نو فقط کې اکثره وخت ماته پیښه مهمه نه وي پیښه زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر په بشپړو
لکه څو په اړه دا خبره کې چې پیښه پکې مهمه ده پایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې ما ولوستلې داسې وي چې دواړو کې بیا ځایه د خوب کوټې ته بېدېږي سړی راضي نه سي قانع نه سي
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم زه د بدلون پلوی یم زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي بل څوک یې باید مات کړي زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده بل هېڅ شی هم نه ده بیخي لکه ډرامه داسې ده لیکن هغه زه کیسه بولم لنډ کیسه بولم زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوي دي که څه هم ما لوستي دي په خبر یم خو څورته ټینګ نه یم زه وایم چې یا دا باید مات کړو دغه پولی باید مات کړو لکه په شعر کې نظم او غزل ولا آزاد شعر شو بیخي لنډکی شعر شو بیخي بد شعر ونه جوړ شو ولې په کیسه کې دا شی ونه کړو دا چې د یو دوو کیسو پای سره ورته دی کېدای شي وي او ما تر اوسه پورې یو څو دریس کیسې لیکلې دي شاید دغه دوه نه ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تند پرې نه وي ماته سوې یا هغه فکر کوي چې یو څه نور هم وي د دې مې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زما لوستونکی باید خپله نوره کیسه پسې بشپړه کړي شلو اړخونو ته دی ولاړ سي زه دی پرېږدم چې یا دا پرېږدم چې خپله پرې فکر وکړي زه دا نه غواړم چې له لاسه یې ونیسم لکه کوچنی چې مې نیولی یو تر پایه پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده وه هغه کوټه ده وه هلته به ته کښېنې دا کار زما نه خوښېږي او که داسې یو کیسه بولولم هره باندې د پېښورانو خبره بوج سي زه غواړم چې ما پرېږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم نو ګمان کوم دا چې زه خپله له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید غسی هم زه لیکم زه غواړم چې لوستونکي ته مې هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډېر وخت دلته تاکید کېږي او لیکوال یې کوي ستاسو یوه کیسه ده فعال یو څوک ده او له فعاله سره په جنجال کې ده او بیا راځي بل یو بل څوک ده چې د نوم یې په علب شروع کېږي له هغه سره یې جنجال بیا په کور کې څه جنجال لري پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت دی خاص پیغام هم نه وي پکې چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه په دې حیسه کې منظر څه ده
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي یو دا ده چې ډېره هڅه کوم ده کامیاب یم که نه یم کامیاب یم که هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه کله کله شاید یوازیتوب وي په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري اولاد لري ورور لري خور لري مور لري ټولنې کې دوستان لري لیکن دی بیا هم یوازې دی دا هم د یوازیتوب هم خپل یو څه دی چې ما ډېر کارولی دی په کیسو کې بلخصوص په تېره مجموعه کې نسبت دې مجموعې ته او یوازې شوي چې دی یا یوازې شوی انسان چې دی زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندورې دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي له دې ورخوا ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم اصلا غواړم چې انسان باید له ژونده خوند واخلي
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې ستاسو په کیسو کې اوسي هغه نور اصول خو مو مات کړو
ګوره زه لکه مخکې مې وویل زه د اصولو پابند نه یم اصول د دې لپاره دی چې مات شي زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یوه لنډه کیسه ده په هغه کې دې 16000 نورې کیسې هم وکړي بیخي د ناول غوندې یو غټ شی دې ولیکي او دې لیکي چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډې کیسې لیکل پیل شوي دي په حکمتونو راغلی ده موږ ولې ورته ټینګ سو چې یا قسم میکړه د شی پای لري منځ لري اوج لري تلوسه لري نه پرم دا لري اغ لري او څه شی په کتابونو کې راغلي دي تاسو رونه دي ما فکر باید مات سي په شیر کې چې موږ دې تقانی یو چې موږ د لنډکای شیر ولرو موږ د سپین شیر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پرم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو او هغه وخت په شاید ایب شي یو لستونکو ترې خوند و نه اخلي او چې دا خو کاملا ګونګه کیسه ولا هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاغه حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوی
سل کیسې مې چاپ شوی دي همدا د لارو کې ورسته کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکلې مې یو سل دروش کیسې دي تر اوسه پورې زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم یو سل دروشته مې کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فرض کړه داسې څو تلیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعت هم سره لیکم لدې سم خاصه دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم هغه شېبې ته مې ورولي او دغه شېبې بیا خوند اخلم.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ټولو پنسلونو څوکي تیرې شوي، توري بللو ته چمتو دي، خو بیا هم یو څه ناویلي پاته کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لنډ شعر و. ګونتر ګراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. ګراس د ځنګله په اړه لیکلي وو، د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم. د طبیعت خیال پردازی ما تر تخیل پیاوړی ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. ګراس پر ادبي لیکنو سربیره سیاسي فعال هم وو او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړي، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللی چې د جرمني ادبیاتو ته یې نوې سا ورکړې. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیسته. ګونتر ګراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې اووه اتیا کاله یې ژوند وکړ. د ګراس په نامتو آثارو کې یو د حلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د ده نور آثار پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤلې کمیټې ویلي و چې ګراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندۍ کړې او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د حلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یوه درې کلن ماشوم له خولې بیانیږي. د هلک په درې کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو حلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې حلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکي په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو، څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یوه شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر یې په دې ستایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي:
تقریبا زما د 3 کلو شو چې زه شعر لیکم.
په دې 3 کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟
شاعري خو بلا ډیره ده، خو حساب یې نه راځي چې شعرونه مو ډیر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل پکې په دې سه کې، یو څه راته ووایاست نوې خبرې خو پاسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوې نوې موضوعات راخلي بدل نو بیا زموږ خیالي دنیا ته، نو باید د هر شاعر شعر بېله معنا ولري، بېل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوښښ یې چې زه داسې نوی شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر د هغه لفظونو ته چا د شعر جامه نه وي ورکړي، او داسې شعر د انځور په کوښښ ما دی چې په شعر کې مې انځور راولمه، ځکه چې دا انځور چې په کوم شعر کې، نو دا د لوستونکي زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسه کې مې یو څه راته ووایاستی، څه مو لوستي دي، په څه مصروفه یاست؟
زما خو تعلیم داسې لسمه پورې کړی دی، او کتابونه مو ډېر بلا ډېر لوستي دي، او خاص کر دغه د ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولی یې ډېر څوک دي
په دغه کې، په دې کې ډېر ښه شاعران راځي. شاه سعود شو، اطل افغان شو، داسې اجمنان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعري مې لولمه او ډېر خوند ترې اخلم.
مهرباني. باقر صاحب، یو شعر به دې واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یمه. کرانه پوښتې نو نوم یې راله هم نه راځي، کرانه پوښتې نو نوم یې راله هم نه راځي. زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم ښار کې یمه، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري. زخمي مارغیم تر پټ شوی په چینار کې یمه، او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یېره کیږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یېره کیږي. خلکو ده ورونه بند او زه په لار کې یمه، وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باکره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یمه.
ډېر عالي. په دې شعر کې مم تقریبا ډېر موضوعات نه وي. باقر صاحب، په شاعري کې یو شي ته چې توجه پکار ده او تاسو یې ورته کوئ، هغه د فعلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فعل چې په یوه معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی، هغه که بدل را بدل کوئ او د بل شي لپاره یې وکاروئ، ډېر خوندور کیږي. خو کله نا کله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي،
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغسې معنا وي چې هغه ته په شعر کې د هغه ته د شعر جامه ورکړي، او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا ښه خبره ده، خوند اخلي، او د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت ترینه کیږي.
باقر صاحب، یو شي ته چې زما پام شوی ده، دیوالونه مو په شعر کې ډېر زیات تکرارېږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم اهنګ ټکی دی چې دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کېږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم. نو حتمن چې د کوم شي سره ستا ډېره ناسته ولاړې، نو حتمن هغه به تامن قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډېر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي، هغه په ماسخوتنو کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم، نو په دغه حال کې شعر لیکم.
مهرباني. او بل شعر به مو
مطلب چې خاورې وجودونه زندگی اوبه، ورس په ورس کمیږي له کوهي اوبه، او مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شوما ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه. او یخ خدایه خپل ځان ورته وروښایا سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه. تږی وي په خوب کې ټوله شپه، ولې څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي اوبه.
ډېر عالي. باقر صاحب د نویو تجربو په حصه کې یو څه راته ووایاست، څه کول پکار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی دمبار کتابونه چاپ کړي دي، هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډېر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خوند نه لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلف وي، جلی، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي، او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي. عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی شي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي،
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم. زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځېدی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم، او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه شاعري لیکنې هم کوي؟
نثر ډېر کمزور یم په نثر کې، انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم.
کور مودان